سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ریچارډ بنت په خپل نوی راپور کې یو اړ بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو له خرابیدونکو وضعیت څخه اندېښنه ښولې. هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقوقو څخه بې شمیره سرغړونې کړې دي. طالب چارواکو سمدستی د بنت د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بنت تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عمله افغانستان ته له سفر منع کړی دی. په یوه ترافیکي پیښه کې چې تېر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلي کې شوې، لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي، په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي. د پاینی حال کې ویلي په ټپیانو کې د یوې خزی روغتیایی وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو. دا پیښه د دوو وړو مسافرونکو موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې. پرون سهار د اروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و. د سړکونو د خرابوالي، د ټرافیکي اصولو د نرعایت او د چلوونکو د بې احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو اوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو سیلونو او بارانو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د اخره په اتمه او نهمه به د کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، غوربند، کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطح لوړه شي. ایرانی چارواکي وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اته نیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلې دي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2 میلیون غیر قانوني کډوال خپلې خاورې وباسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري اژانس ته ویلي د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناده بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي. یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي. ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي د عقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي. د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي. د طالبانو حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیروني په مقبره کې علمي او څېړنیز مرکز جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی. راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعات او کلتور د رئیس ملا حمید الله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیروني مقبره او یو څېړنیز مرکز جوړ کړي. ابو ریحان البیرونی هغه مناجم، فیلسوف، ریاضي پوه او علمي شخصیت دی چې د غزنوي دورې په 4 او 5 هجري پیړیو کې اوسېده. د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزني ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري. او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمه ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي دي. د ناټو سرمنشي مارک روته د دوشنبه پر ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سفیری وژل شوي یا ټپیان شوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي. رازو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلي بنت ویلي چې د دغه راپور موندنې به د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. ښاغلي بنت تېره شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تېرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کیږي چې څنګه پر ښځو او نجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بنت د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بنت په راپور کې ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړي کړي، بلکې احتمالا طالبان به لا وهڅوي. د طالبانو حکومت د روان کال له اګست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بنت په ورتلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې ریچارډ بنت د ده په خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاندا دند په غاړه درلوده او یو ډیره وړه مسله لوی وله. د مجاهد پوینا له همدې عمله ریچارډ بنټ ته نور اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بنټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی دی خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په بشپړه بې طرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړې سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته لورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورتر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بنټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وای د امو دریا د اوبو د ویش پاړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سین له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو عمدار از هغه هیوادونو ترمنځ وی چې د سینې په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسره له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استاد عصمت الله ایرګاشیف ویلي د امو دریا د سین د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. عصمت الله ایرګاشیف په عین حال کې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د امو دریا لوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خود قوشتېپه کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړی وار د سین لوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی عصمت الله ایرګاشیف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې د قوشتېپه کانال د جوړېدو او د امو دریا له سین څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرګاشیف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیات یې کړه د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سین له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سجید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ اسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سین کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
د قابل ملاحظه زر نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې که تاسو اوبه استفاده کوي باید ستاسو استفاده په داسې بې ساري توګه نه وي چې ستاسو ګاونډې علاقه د درک نه ډیر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر هده پورې تر دې هده پورې چې ستاسو ګاونډي هیواد یا بل مشترک هیواد له هغه نه تر قابل ملاحظې توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنا چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپه کانال د پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری یې ورکړې و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرګاشیف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د امو سین له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام چې د سین اوبه کمې دي د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیال وایي سره له دې چې د امو سین د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. ښاغلی دودیال وایي د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډېر چوپه خوله ده. موږ په دې برخه کې بیسي ګونګیان یاستو، ځکه د دغومره وختونو موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان، بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش قدم شوی دی. د اوبو دپاره بېلابېل تاسیسات زراعتي او نور دا جوړ کړي دي. اوس که موږ اقدام کوو، دغه دنیا هم راته وایي چې وروره ته تروسه بیده وې. دې خلکو هغه د فابریکې جوړې کړي دي، فارمونه یې جوړ کړي، باغونه یې جوړ کړي دي، دا جوړ کړي، دا جوړ کړي دي، اوس ترې نه استفاده کوي. ته څنګه اوس ته اوبو ته غرض وروړې او لاس وروړې او دا د دوی باغونه به وچېږي؟ نو موږ دغسې ویده خلک یاستو، پرېږدي چې دغسې ویده وچو.
د قوشتېپې کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مصنوعي اوبلاره ده چې د امو دریا سیند د اوبو د انتقال لپاره جوړیږي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسیناسیون پیل شوی دی. دغه واکسیناسیون به په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څه باندې 1,000,000 ماشومانو باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 8,00,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپل ماشومانو روغتیا لپاره دی د 15 کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي، څو واکسین شي او له دغه بې علاجه ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځو ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی، بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جماعتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جماعت کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوي صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ چې ورته وی یو بشري حقوق ته وی یو کو اسلامي حقوق ته وی، دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د بچو زمنګ استاد چې حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپل کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6,000,000 ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1,40,000 ماشومان د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي. او د پولیو دغه مثبت ډیری پیښې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزړن یې نه وهی، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
پا
په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرائیل په وروستي برید کې لږ تاوان پېښ شوی او دوی توانېدلي هغه هم بېرته ترمیم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دې بریدونو چې 100 جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی بلکې د دغه سیستم د جوړونکي هیواد حیثیت یې هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د اسرائیل د هوایي ځواک یو پخوانی قومندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 منټه د ایران پر ضد ترسره شول نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون گزار و بلکې د روسي پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي گزار و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو پخوانی ویاند او د هوایي دفاع پخوانی قومندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام یو سلو درې رادیو ته وویل چې د ایران د هوایي دفاع یو ځانګړی کیسه ده ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي S-300 سیستمونه او ځینې نور سیستمونه چې ایران په خپل جوړ کړی دي. جنرال کوخاو زیاته کړه چې پر ایران د اسرائیل د شنبه د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې برید د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریدونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې دا عملیات د دواړو خواوو پر دفاعي او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبه د ورځې په برید کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې له دې برید او رامنځته شوي زیان وروسته یې له خپلې ټکنالوژۍ او ځواک څخه په استفادې اوښتی زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دې برید محدود او لږ اخیست لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرائیلي سرچینو پر اساس د اسرائیل په برید کې چې د عقرب په 15 منیټه ترسره شو د ایران د S-300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
نیما نړۍ
اختر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د ژوند تر پای پورې رنج یوسی درد یوسی درد وزغمی ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسی خو د طلاق نو مخسل نسی.
نن دی غو میرمن او ستونزې چلو چې د میړه په کور کې په خبره د زهر په څیر تریخ ژوند تیروي خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخستلای. دا خځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي.
خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا هم وکړي. قدر من اوریدونکو د اسلام دین بشری حقونه انساني عاطفه او د ژوند تجربې د خې چې هر وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي بار بار نه تکرارېږي چې که یو جله ستونزو لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي بل جل به له خوښیو مالامال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه په کار دي یا تاسو حق دا یا دا دی هغه د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک ته پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي. چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره. بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسه راټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږېږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دی کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دی کنه، هغوی ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه، د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي، تر څو چې یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډیر دی، ډیر ظلم او چې پکې کېږي، او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډیر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه، د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځنۍ مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره او هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه باید په حساب وسیله استفاده وکړي. دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه، چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه، کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شی چې و، هغوی خپله آزادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه. چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه. اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دی چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتماً خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مجنونه خو د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړې ده شاقه کارونو ته مخ کوي، یا کله ځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي، وایي تر کومه چې دې لیدلي یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنتي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتېږي چې نور ژوند نه کېږي، هره ورځ جارو جنجالي، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کېږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه وغواړم زه به طلاق ورکوم، که نه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې او کوسمتي ټولنو کې، په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی شي، هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه و تیم ویلي، ښځه تیم ویلي، ویس که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل سي. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې، سنتي ټولنو کې، بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکېده دي، هر څه دي
دا به څومره جارو جنجال را منځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لیدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات رامنځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي نو دا ډېر ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي، ځکه چې سبا هغه د دې اولادونه بې لویېږي د هما چلند کوي د خپلو کورنۍ سره. نو دا یو ښځې له زندګۍ نه زغتوري کېږي، ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي، ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې بې زغم نه لري نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي، ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غوندې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د آرامۍ لپاره دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي خپله لاره بېله کړي دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی هغه دا ده چې ښځې باید تعلیم ته پرېښودلې شي، ستاسو هغوی له خپلو حقوقونو خبرې شي. د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي، ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم د همیشه همراوي فکر په خپل ذهن کې جای کړی هغه ترېنه لیرې شي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونه خبرې کړي، دین ته لاسرسی ولري، البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونه خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کېږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تېرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
عامه پوهاوی تر ټولو اړین ده، کولی شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو، ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي، په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو د ملایانو د دوو اورېدل کېږي، نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده، د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده، خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې.
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي، دوی باندې ظلمونه کېږي، دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي، دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی د لومړی هېڅکله نه ناهیلي کېږي او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کې د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي. هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپل حقونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه که رښتیا فکر وسي حق غوښتل هم مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خپل حقونه تر څوک ته ورسېږي او خپلو راتلونکو کوم چې دوی کومې ستونزې لیدلې، نو کوشش دی چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نه شي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اکله ډېرې څېړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه، بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم دا حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د ده رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې ان خبرې نه وي، د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسي چې ته یې ولا ورکړې، چا ته یې ورکړې، پلانکې ته یې ورکړلې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې د له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی، بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتئ، که یې په ژوند کې ورسره برابر کس راووتئ او که برابر کس راونه وتئ. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او با خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعا هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نسي وړاندې کولی، تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی. نو ښه دا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مهال نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو، دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړی وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیله څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي بیا پلرونو خبره سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه، یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړې، مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسې اخیستلی، حال دا چې سبا او بیګا جنګ وي. نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې عقل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې دغه شی قباله زما سره ده، سند یې زه لرم. خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور و پلار و د خپلوانو په خاطر دغې قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخو ډب وویني، وهل کوټل وویني، وایي زغمي، خو محکمو ته شکایت نه کوي، محکمې ته نه ځي، مسؤول ارګان ته نه ځي. که چیرې مسؤول ارګان ته ورسي، بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جارو جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېیمه برخه کې ملای صاحبان کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کېږي، دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق د فرضیاتو څخه دی. د نبی علیه السلام پر مهال باندې هم داسې څو بېلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی علیه السلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته، نو په دې وخت کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې و، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و، په خاوندانو کې وي، او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي وسي، ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کېږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی دې زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دې وجنګېږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه هم له انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره موادو باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي، مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، دا ښځه خو طلاق نه سي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دنیا عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کوم ستونزه راولاړه سوې ده، د هماغه ستونزه جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي، ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي ټولنه ورسره متضرره کېږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړ یي محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چېرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کېږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل سوی وي، نو بیا طلاق اخیستل ته اړتیا نه موندل کېږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاشتری کې سنور باید پای ته ورسیږي چې په لاشتری کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دنیا عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې که چیرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولي وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوندې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالین وي، یا نور په ژوند کې شرعي مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي، لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شرعي حقوق چې د همدې خور جوړېږي، باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د ازادي میلمه پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. نن مو میلمنه د طب ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبله طب ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. دا په پیل کې د ځان په اړه داسې وایي:
زما نوم اسما کاکړ دی. زه په 1950 کال کې د کابل په شاهي سیمه کې پیدا شوی یم او زما تقریبا ډېر عمر هملته تیر شوی دی. یعنی زما خپلې لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاهي کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پسله دولسمه موس کولی چې د طب پوهنتون ته کامیاب وسم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر پنځم صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته. خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه دا نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونشو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب همداسې پرېښود که نه تاسو بلې خوا ته لاړی او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه، بله، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما ونشو کولی صرف زما ستاژ دوره پاتې وه. یعنی یو کال زما پاتې و خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم. بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینری د لیکوالي پروډیوسرۍ په برخه کې مې کار کول. اولته زه د یو پروګرام مو درلوده یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې. ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقلچه هم وم په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پریښود، ستاسو دوره مې پریښودله، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسو څنګه؟
زه والا مهاجر شولم. د لنډ وخت لپاره مهاجره وم په پاکستان کې چې هلته یو د طب پوهنتون په نوم د امهات المؤمنین. هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم، زده کړو ته. او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا هم هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو. او هغه زه راوبللم چې ته مزه بیا کابل ته هم نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږي. بیا زه راغلم هند ته. دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بېرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې.
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پان انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دقلمه کوم، کله غودي خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ماته راکول کېږي هغه هم زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی چې دا بنسټ 14 کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې نو دا په وځندېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وادي یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملما خوال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په شکل فعالیت کوي، تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي، فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او که د ټولنیزو شبکو له لارې نشریات کوي او څه خپروي؟
لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور 14 کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول او د بدلون وروسته یو ځره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله سو ویلی یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو او یوه لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په گروپی ډول دی او مون سره د هیواد ډیر زرسوان دی لیکوالان او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملما خوال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده او کنه؟
له بده مرغه چې لټی کړې وا په دې برخه کې او ما خپلې کیسې ټولې نه کړې د کتاب لپاره او زمونږ خدای بخیلي اډیټر چې خدای دې اروا ورته تل آرام او خوشحاله لدی احمدی صاحب هر کله زه ډېره تشویقولم د ارواخواد احمدی صاحب به ماته هر کله ویلي چې ته دې دا کیسې راټولې که زه درته اډیټ وم او کتاب دې چاپ ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم زه به یې تشویقولم او ماته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا ادیت یې کړې راته بیا زه دلته راغلم هند ته راغلم کډواله سولم او احمدي صاحب یې رب وبخښي هغه وفات شو نو دا کار په نیم کې پاتې شو خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم دلته موزیک هر څه ورسره مکس کوم او د ماشومانو لپاره یې په افغانستان ته ولیږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خپرې سي.
بنسټ له لورې څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شعرونو یوه ټولګه په چاپ شوی و په انګلیسي، پښتو او دري ژبې شعرونه پکې و او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکړو یا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډېر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګرانه کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه یې باید ولیکي، هغه کلمات رسوي چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته ووایه چې څومره سخت ده دا کار.
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شعر لیکل دا اسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسئ، بیرته هماغه سي فکر وکړئ لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې، احساس وکړئ چې ته ماشوم یې، ته د هماغو ماشوم په ځای ته څه احساس کوې، لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې، د ماشوم په ډول فکر وکړې، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تیره دا راډیوي کیسې لاستونز باندې دي، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا آسانه نه دی او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو شمار دي له نورو سره په مقایسه کې.
بالکل.
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته دوی د سویې کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چېرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې هم ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل. یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي، یو زموږ په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تیر وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادې دي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول. ګوره خودی نه په حساب سوای دی نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مگر زبې چې ودا کولم د کیسو په وایلو به ودا کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې، دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده، او هغه لوستین چې دي یو خو نسته، او بل هغه چې شته دي، شاید زه خو دې ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دې سادي ستونزې ونه لري، نو هغو دې کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خوال اوري، زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید ځینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید غودی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي، او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه کارو نکو، په روان باندې کارو نکو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو کتوب څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي، یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي، یو ښه درس ورځینه واخلي، او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو که دا کار ونیسي ورسره، هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې، د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم، او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې، چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه. دا ترخې خاطرې، ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاشهید کې وو، او د شاشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنګونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدله چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنګ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دی کې موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه په کراچۍ کې کېناوله. دا دوله سه کراچۍ و لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و لږ غټ و دا مو په دې کې کېناوله او منډې وهو همداسې مارمیان یم دي هېڅ په دې فکر کې نه یاست خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کورو. نو د ترور لورې بیچاره هغه هم سپین سرې وه هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. مونږ ټول په منډو کې وو. تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې مونږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوټې څو سوله چې دوی پس لري چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ کوي یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. وی وی تم په دې کراچۍ کې وې زما مور هغې ته وویلې او هغې وویلې که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یعنی ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو.
کور ودان
هیله کوم